په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخې موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د پکتیا چارواکي وایي په ځاځیاروي بولسوالۍ کې وسله والو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بښنې نړیوال سازمان له افغان چارواکو وغوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنه وکړي او عدالت ته راکاږي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. بشپړ خبرونه. د پکتیا په اریوب ځاځي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. په پکتیا کې د 203 تندر قول اردو ویان ایمل مومن نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د بیان خیلو په سیمه کې د سرحدي ځواکونو پر یوه پوسته ډله ییز برید وکړ چې د افغان هوایي او ځمکنیو ځواکونو له ځوابي غبرګون سره مخ شول. مومن وایي د نښتې په پایله کې د یولسو پاکستانیانو او دو مشهورو قوماندانانو په ګډون وویشت وسلوال طالبان وژل شوي او دولس نور ټپیان دي. د مومن په خبره په نښته کې د سرحدي ځواکونو درې سرتېري وژل شوي او شپږ ټپیان دي، خو یوې بلې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې نه افغان سرتېري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل افغان چارواکو غوښتل چې پر ولسي وګړو د وروستیو هغو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنه وکړي او هغوی د عدالت ته راکاږي چې بشري جرمونه بلل کېږي او بخې چې جنگي جرمونه بلل کېږي. د جنوبي اسیا لپاره د دې لندن میشت سازمان کمپاینري سمیرا حمیدی پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې د ملکیانو په نښه کول پرته له دې چې څوک مجازات چې دوام لري، دا وروسته تر دې چې په تېره یوه اونۍ کې په افغانستان کې لږ تر لږه 40 ملکیانو ووژل شول. نوموړي وویل په داسې حال کې چې د سولې خبرې ټکنۍ شوي او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر ګړندی روان دی، دا ولسي وګړي دي چې په دې هېواد کې د جګړې دروند تاوان ګالي. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروسپاري څو هلته د افغانستان د پوځ افسران وروزي. رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیز د یو جګپوري چارواکي او په واشنگتن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو روان کال په وروستیو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي وو چې له افغانستانه به د سپتمبر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وځي په بهر کې افغان ځواک کونه وروزی. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوي ټکنالوژي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډه ته چې پرون آنلاین ترسره شو ولسمشر اشرف غني وویل
په لنډه موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولی شي چې د ډیجیټلي تجربو په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوې چمتو کړي تر څو د افغانستان په څیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاریو سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې وه چې هغه وخت د غړو هیوادونو استازو له نږدې په غونډه کې برخه اخیستې وه. پرونۍ غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خبرې ستونزمنې شوې او دې ته اړتیا ده چې زړورې پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یوه ورځ مخکې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې رئیس رافایل ګروسی ویلي وو چې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره باید دې ته منتظر شي چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپله کابینه وټاکي. درې چینایي ستورمزلي یا فضانوردان نن په یوه فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شول. دغه درې ستورمزلي به چې دوه تجربه لرونکي دي، درې میاشتې د چین د فضایي اډې په تیانهی نومي برخه کې چې د دې اډې اصلي برخه ده تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل به ازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دوو نویو موډلونو یا خونو د یوځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلۍ فضایي بیړۍ چې د چین له شمال لویدیځ د جی کوران له فضایي مرکز څخه د یو توغندي په وسیله توغول شوې وه، د یوه لنډ واټن له وهلو وروسته ترې جلا شو او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې یولس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي ترڅو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ شي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مقدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماتې ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او روسیې د یوه ګول په وهلو سره له فنلند څخه لوبه وګټله. دا مسابقه د جون په 11مه پیل شوې. په دې اتلولۍ کې څلیرش لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوبې کوي او د جولای په 11مه به پیل لوبه وي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په دې لنډ خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د اروپایي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو او له هغه وروسته د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. خو راځو لومړی د اروپایي ټولنې د استازي وروستیو څرګندونو ته چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته پرون کړي دي. توماس نیکلسن پرون په اسلام آباد کې وویل چې باید اسلام آباد پر طالبانو له خپل اغیزه استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د ښاغلي نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع دی هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلسن په اسلام آباد کې رویټر سره ناسته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیرېدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربند او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او ویې ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وقتی که یک فرصتی برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکراتو کې فرصت وي او له دې ګټه وانخیستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي، دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته له یو ځنډ څخه په تیرو دوو اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړي دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د می د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه ووسی خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډېر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډېر څه وشي. د طالبانو پخواني ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خونه کلاسون وای د رښتونی پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی وړاندې کړي. کلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې د یو خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره ښه ده چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کیږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کیږي. روټرز اژانس څرګندوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویې ویل چې دی ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
وامورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه ږدي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دفیر راس ویلسن د تېرې دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچې پلاوي ټول مسایل میز پر سر کېږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلي ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهېږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه دی؟ په څه ډول غواړي دا هېواد اداره شي؟ دوی د تیرو 1900 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه دی؟ د دې مسایلو په اړه د دوی اوسنی دریځ څه دی؟ نه هغه د 15 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېرې پوښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچي پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي.
شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرائیز.
تاو ده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده ازادی رادیو.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسۍ و چې د امریکا او اروپایي متحدانې په یوه څلور لارې کې درولي وو. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډېر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2500 امریکایي سرتیري به د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې له افغانستان نه ووځي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استازو سره موافقه کړې وه چې د روان کال د مې تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینسټن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و، واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې د ده په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند کې ډېر ښه نه و، دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قواو قومندانې ویلي چې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو بهیر انګړندی مختزی او تر اوسه له نیمایي زیات ځواکونه له دې هېواده وتلي دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپله ژمنه عملي کړي. د ورځپاڼې په لیکنه شاوخوا 10000 افغان ژباړونکو له خپلو کورنیو سره د مهاجرت د ځانګړي پروګرام SIV له لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړې دي. د دوی 10000 تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو 3 میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لږ 1400 څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره یې همکاري کړې کار نه لري که دوی پښیماني وښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره یې کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه